په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرینې نن درېمې ورځې ته غځېدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په دریو اړخونو طالبانو، امریکا او افغان حکومت پورې چې تر اوسه په دې برخو کې نه دی، په دې خبرو کې نه دی شامل تړلی دی. د دې خبرو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه لور فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
پس سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان ولسمشر نن دی ولور پوری دولتي پلاوی په مشرۍ سویس ته تللی. واشنگتن تایید کړی چې د افغانستان لپاره د امریکا پلاوی روانونه په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی دي او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځي والوتکه لویدلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر نن دی ولور پوری دولتي پلاوی په مشرۍ سویس ته ولاړ. تمه ده چې اشرف غني به د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. د ولسمشر مرستیال وینس شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به په سیمه کې د افغانستان پر اقتصادي رول خبرې وکړي. دی وی ولسمشر به په یو بحث کې د سیمې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغانستان پر رول او د غراز پر هغو پرمختګونو چې په همدې برخه کې په افغانستان کې رامنځته سوي دي خبرې وکړي. ولسمشر به همداراز په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه هم وکړي. د سویس په داووس ښار کې د نړۍ تر 2.5 ډیر مشران، سوداګر او د نړیوال مؤسسو مدني ټولنو او د رسنیو استازي راټول سوي دي. د غونډه پر رسمن پیل سو د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. د افغانستان اجرایی رئیس تر دې مخکې سویس ته تللی و او پرون د دې غونډې ترڅنګ د سولې او پخلاینې په نوم یوې ناستې کې ګډون وکړ. واشنگتن تایید کړی چې د افغانستان لپاره د امریکا پلاوی روانونه په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې راغلی چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه د جنوري پر 22مه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. تر دې وړاندې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړی چې په قطر کې به د طالبانو او د امریکایي پلاوی خبرې نن چهارشنبه هم دوام وکړي. د سرچینې ویل چې تر دې پړاو خبرو وروسته به د دوی د مذاکراتو نتایج اعلان سي. تر اوسه دواړو لورو د تیرو دوو ورځو د خبرو جزئیات نه دي ورکړي. افغان حکومت تر اوسه په دوحه کې د وروستیو خبرو په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له پلاوي سره خبرې رد کړې دي. په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر قتی د تیر ورځې د بریټ طرح ووژل سو. د ملي امنیت ریاست لخوا په خبري سوي اعلامیه کې راغلی چې تیر شپه د ملي امنیت ځواکونو په میدان ښار کې د قومندان نومان ځای تثبیت او هوایی بریډ ور باندې وکړ. اعلامیه زیاتوي له قومندان نومان سره وطن نور وسلوال مخالفین هم وژل سوي دي. د دوشنبه پر ورځ په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت ځواکونو پر یو مرکز د وسلوالو طالبانو لخوا د لیز بریډ وسو چې شپږ ډیرشت امنیتي ځواکونه پکې وژل سول. د ملي امنیت عمومي ریاست د ویلا میله مخې په هغه پیښه کې اته 50 تنه نور ټپیان سول. طالبانو د غبریت مسولیت ومانه. بلخوا د میدان وردګ ولایت چارواکي منی چې تیر ورځ نه وخته په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په بریټ کې شپږ تنه طالبان وژل سوي دي. د دغه ولایت د والی د دفتر مطبوعاتي مسول محب الله شریف سین نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیښه د جلریز ولسوالۍ د کوهنه خمار سیمې د کندا په غره کې سوي ده. بلخوا د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي بیا ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي کسان ټول ملکي وګړي ول چې د ښکار لپاره یادې سیمې ته تللي وو. وسلوالو طالبانو او بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زما شغلاسه د راډیو ری د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځ یو الوتکه لیدل ده. د پاکستان هوایی ځواک په یو اعلامیه کې ویلي چې د پېښې نن چهارشنبه داسې مهال وسو چې F-1PG ډوله الوتکه په روزنی ماموریت بوخته و. د اعلامیې له مخې پیلوټ په دې پېښه کې وژل سو. د پاکستان د هوایی ځواکونو په اعلامیه کې د دې الوتکې د سقوط سیمه د بلوچستان ایالت مستون سیمې ته نږدې شودل سوی خو د پېښې د ایالت په اړه څه نه دی ویل سوي. د دې پېښې د پلټنې لپاره یو پلاوی ټاکل سوی دی. ټاکل شوی ده چې نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. په دې لیدنه کې به د انقره پر دې وړاندیز خبرې وسی چې په سوریه کې امنیتي زون جوړ سي. روسیا په سوریه کې د حکومت پلوي کوي او ترکیه له دولت مخالف وسلوالو سره ولاړه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې اعلان وروسته چې په دسمبر کې ویل چې له سوریه څخه به خپل ځواکونه باسي، انقره او مسکو موافقه وکړه چې په سوریه کې به خپل پلي عملیات هم ژغې کړي. او بلغاریا په پام کې لري په دغه یواد کې د پانګونی په بدل کې د تابعیت ورکول ختم کړي. د بلغاریا د عدلی وزارت تیر ورځ ویل چې دغه سیستم ونتوانی د هیواد ته د پام وړ اقتصادي ګټه ورسوي. بلغاریا، قبرس او مالتا له هغو اروپایي هیوادونو دي چې اوس مهال د بهرنیو پانګوالو لخوا د پانګونې اچونې په بدل کې هغوی ته پاسپورټ ورکوي. د اروپایي اتحادیې شل هیوادونو چې دغه درې هیوادونه هم پکې شامل دي، دغه راز په خپلو هیوادونو کې د اوسېدو جواز پلوري. په بلغاریا کې یو بهرنی کولی سي د سباندې 15,000 ډالر په ارزښت پانګونی په بدل کې د دې هیواد پاسپورت واخلي. تر دې یو ورځ دمخه اروپایي اتحادیې اعلان وکړ چې دا کار کولی سي جنایي ډلو ته لار پرانیزي چې دغه اتحادیې ته ننوځي. د خبرونو پای.
له پرې په ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې پراپورونو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن درېمې ورځې ته غځېدلې، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې اړخونو طالبانو، امریکا او افغان حکومت پورې چې تر اوسه په دې خبرو کې نه دی شامل تړلی دی.
تر څو چې د دې دریو اړخونو نظریاتو خواهشات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې دې داسې اصول راشي چې د افغانستان ملت ته دې ارامي او سوکالۍ راولي.
په قطر کې د خبرو دې دور ته څومره هیله مند شته؟
تر څو چې خپل افغانان یو بل سره کښېنني، طالبان او د افغانستان حکومت، افغانستان ملت او ولس، فکر نه کوم چې بیروني یا بهرني هیوادونه دوی په صداقت د افغانستان لپاره کار وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفانو په افغانستان کې سره صلیب کمیټه وایي د جنګ جګړو له امله د هغو معلولینو شمیر چې د دوی اورتوپیدي مرکزونو ته ورځي زیات شوی دی. په هلمند کې بیا چې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوي، د ماشومانو لپاره د ګوزندې ناروغۍ پر ضد واکسین کمپاین بیا هم له ستونزو سره مخامخ دی.
افغانستان حکومت باید خپل آینده نسل چې هغه تقریبا سبب زموږ په ځایو ناستي حکومت پچلی دغه غم خوري هغه په سالم سات لویان کی او مایوب ځوانان جامعه ته وړاندې نکي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په مسکو کې د روسیا او ترکیې ولسمشران نن د سوریې په اړه خبرې کوي. ازادي راډیو د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه نیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو او رای په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل شر 15 په هم صافه وازی اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په امراست وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې وړخونو طالبانو، امریکا او د افغانستان په حکومت پورې تړلی دی. د دوه لورو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې چې له تیر کال راهیسې پیل شوي څلورم دورې دوه ورځې مخکې په قطر کې پیل شوی چې نن هم دوام لري، خو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ روانو خبرو ته هیله مند دی چې دا ځل یوه نتیجه ورکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د درېمې ورځې لپاره خبرې روانې دي، د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو لپاره په قضیه کې ښکېلو درې واړو اړخونو توافق اړین دی. د دغه شورا د اجرایي پلاوي غړی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د سولې په موضوع کې د افغان حکومت، امریکا او طالبانو لیدلوري حتمی امر دی. ښاغلی مجاهد د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې درې واقعیتونه زمینی موجود دي، د افغانستان حکومت، د طالبانو اسلامي تحریک او بین المللي ټولنه چې مشري د امریکا حکومت کوي. تر څو چې د دې درېو اړخونو نظریاتو خواهشات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې دې دسی اصول راسی چې د افغانستان ملت ته دي ارامي او سوکالی راولي.
ښاغلی مجاهد وای چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له توافق وروسته دا د طالبانو وجیبه ده چې له افغان حکومت د هیواد له سیاسي ډلو او نورو قشرونو سره خبرې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې درېمې ورځې ته غځېدلې دي. یو شمېر رسنیو د طالبانو د مخکنیو چیرو په نقل قول راپور ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالب بندیانو ازادول، له تور لیست نه د طالب مشرانو د نومونو لرې کول او اوربن هغه مسایل دي چې دواړو خواوو پرې بحثونه کړي. طالب وین ذبیح الله مجاهد هم ویلي دي چې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د دوی اته کسیز پلاوی د امریکا له یولس کسیز پلاوی سره د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوخت دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده چې په قطر کې روانې خبرې او بحثونه له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو غونډو په پرتله په دوحه کې د دواړو خواوو ترمنځ روانو خبرو کې ښه پرمختګونه سوي دي.
داسې معلومیږي چې خبرې بریالي دي او تر اوسه پورې داسې خبرې نه وو شوې. امریکایان خپل خود څرګند کړی ده چې د طالبانو غوښتنې ومني او طالبان هم بیا وروسته له دې چې اعلان شي دا جریانات بیا خپل پروګرام اعلان کړي د افغان حکومت سره خبرو لپاره.
لا تر اوسه هم امریکایي چارواکو د قطر په غونډه کې د پرمختګونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم رسنیو ته ویلي دي چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به په راتلونکي میلادي میاشت کې یو ځل بیا مسکو ته سفر وکړي. د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ څلورم پړاو خبرې داسې مهال په دوحه کې روانې دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم قطر ته تللی او د راپورونو په اساس نوموړي په دې اړه له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي.
و مورد چهند افغانستان د سولې علي شوروي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې وړخونو طالبانو امریکا او افغان حکومت پورې تړلی دی. د سولې علي شورا له دې مخکې دغه راز د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد غږ کړی و چې نور د سیمې ته د سفرونو لړۍ نه اوږدوي او د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو پر چاره د تمرکز وکړي. په همدې موضوع کې بیا هم تمکیږو. مخکې په راپورونو کې مو واورېدل چې د سیاسي چارو کارپو وحید مجده چې د طالبانو سره د امریکا د خبرې له نږدې څاري وایي چې د دوحه په خبرو کې ډیر پرمختګ شوی او نتیجه به یې ډیر ژر معلومه شي. د افغانستان د ولسي جرګې له مرستیال منشي عرفان الله عرفان سره هم رحمت الله افغان مرکه کړي. ښاغلی عرفان هم دغو خبرو ته یو څه هیله مند دی.
مونږ هر اقدام نه چې افغانستان ته سولې راولي دغه نه حمایت کوو او هر حرکت چې مونږ سره کومک شي د نړیوالو په سطحه د سیمې په سطحه چې تاسو افغانستان کې امنیت تامین شي دغه نه مونږ ملاتړ کوو. مګر متاسفانه درته وایم هغه هیلې او هغه توقعات چې وو په دې تیرو دوه کلونو کې کم زیات چې دغه مذاکرات را روان دي او خصوصا په دې سرو میاشتو کې چې د امریکي او د طالبانو په منځ کې کومه مذاکرات یا ناست روانه ده، زه فکر کوم دا داسې مطلوب یا مثبت نتیجه چې مونږ افغانان غواړو چې یو سرتاسري او عادلانه سوله تعمین شي، زه ډېر باورمند نه یم په دې باندې. په دې چې تر څو چې خپل افغانان یو بل سره کینني، طالبان او د افغانستان حکومت، د افغانستان ملت او ولس مخامخ په یو میز، افغانان د افغانستان په رهبرۍ او د افغانستان په مالکیت دغه مذاکرات تاثیر نه شي، فکر نه کوم چې بیرونی یا بهرنی هیوادونه دوی په صداقت د افغانستان لپاره کار وکړي. نو زه ډېر امیدوار نیم، نو یوازنۍ لاره دغه بولم چې دغه که چیرې دغه طالبان ځان افغانان بولي، دوی د راشي حکومت سره که حکومت سره نه کېني، د مشرانو سره، سیاسونو سره، علماو سره
عرفان صاحب، د قطر د غونډې د طالبانو او د امریکایانو د خبرو اصلي ایجنډا د بهرنیو ځواکونو وتل افغانستان د بندیانو تبادله ده. دغه د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره مهم فاکټونه دي، مهم ټکي دي؟
زه فکر کوم چې یقینا سوله کې باید یو څه معامله یا ورکړه درک باید موجود وي. نو دا چیرې دغه معامله امریکا سره وشي، نو افغانان پکې خبر نه وي او د افغانستان حکومت په جریان کې نه، نو دغه فکر نه کوم چې د افغانانو قبول ول وګرځي. نو زما هیله دا ده چې دغه شرایط او دغه خواسته او دغه څه نه چې طالبان لري، دوی دراشی د افغانان سره کینی د افغانستان ناروالی درازه په مشترک کار وکړو د افغانستان برنده قوتونه د استرو د پارلار چاري وسنجو دایوي شلو دایوي باسو نو یو بل سره لاس ورکو نو که چیرې اواز د طالبان په غوښتنې او کار کې یو د حکومت او نور خلک دغه نه متاثر کیږي یا احیانا دوی قربان قرارت نو فکر نه کوم دوامدار سولې ته لاسرسی پیدا کړو.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفانو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په خرقه شریفه کې د وسله والې نښتې په تور د خرقه شریفې د رئیس په ګډون شپاړس کسان نیولې دي. د خرقه شریفې دوو متولیانو ترمنځ د راپورونو له مخې تېره ورځ د خرقې مطهرې د امتیازاتو او ریاست د چوکۍ پر سر لفظي شخړه په وسله واله نښته واوښته چې په نتیجه کې یو کس ټپي شوی دی. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د والی ویان عزیز احمد عزیزی ازادي رادیو ته وویل چې 13 ورځ د کندهار په خرقه شریفه کې د دغه زیارت ته متولیانو مسعود خونزاده او نسیمه خونزاده ترمنز درامنځته سوي وسلوال نشتی ورسته د خرقه شریف د رئیس محمد نسیمه خونزاده په شمول شپاړس کسان بل سی بي دي. د عزیزی په وینا نه بل سی بي کسان د ولایت مقام لخوا د یو ټاکل سوي اي حد تر چیډونو ورسته د پیښې د عاملینو په توګه پیژندل سی بي. عزیزی ونه ویل چې نیول سی بي کسان غیر مسول وسلوال دي که د خرقه شریف ساتونکي خو په وینا چې له دغه کسانو یو شمیر سپکی او درنی وسلې هم تر لاسه سوي.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست 13 ورځ په خرقه متحره کې د متولیانو ترمنځ لومړی لپسې شخړه سوي او وروسته په وسلواله نشته واوښتل. د دغه موضوع د برسې کولو لپاره ولایت مقام یو ګډ هیئت ان کړی تر څو موضوع په ښه ډول برسې کړي چې تر دا مهاله په پایله کې د خرقه متحره د رئیس محمد سیم مخونده په شمول شپاړس تنه د پیښې عاملین نیول سوي او دا مهال تر پښتنو لاندې دي. باید وویل سي د پیښې عاملین څخه یو شمیر سپکی او درنی وسلې هم تر لاسه سوي دي.
یو شمیر سرچینو 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خرقه شریفي د متولیانو مسعود خونزاده او نسیمه خونزاده چې دواړه وډونو دي ترمنځ له 1300 راځي د مالی مسایلو پر سر اختلافات و چې 13 ورځ تل لفظي شخړې ورسته په وسله والن شته واوښتل چې پکښې یو کس ټپیسو. مسعود خونزاده د سولې او شخړو د حل په برخه کې د ولسمشر سلاکار او نسیمه خونزاده د خرقه شریفي د ریاست د رئیس په توګه دنده لري. نسیمه خونزاده او مسعود خونزاده د رسنیو سره په خبرو کې د پرونی پیښه ملامتي او پر بل وراچوي. ل دغه پیښه ورسته پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو خبرګونونه هم راپورته سول او له حکومتې وغوښتل چې د خرقه شریفي ټول چارې باید د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپارل سي. بلخوا د کندهار شاریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه کوي چې دغه تاریخي ځای د ساتنې مسولیت دي د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته ورکړل سي.
حکومت باید دغه وای درې درې د شدغه وکي چې دغه ځای پامن کشي دغه ځای په حفاظت کې شي وای درې دغه مسلمانان دلته په ښه خوشحالي ورځي وای درې در خپل اطاعت او عبادت کوي به سره وځي وای درې در خپل مخ باندې ځي دا ځای دغه ځای دی
اوس نه مقدس ځای بیغمه پات دی نه ښه ځای بیغمه پات دی نه بعد باید چې حکومت و دغه کار ته فکر وکړي دغه مقدس ځایونه ته خدای په شرافت کته دي چې موږ ته چې په شرافت ورته وګورو.
مله خو نو وروره دغه کار شې دي خو نو حکومت پورې اړه لري. دا خو باید هر سړی د دې ځګې دفاع وکړي د دې ځګې وسط په دې د دې خلک شریف چې ظلم سوي دي او ټکان سوي په بل سره کړی دي.
خرقه مطهره د افغانستان له مهمو تاریخي او مذهبي ځایونو شمیرل کیږي چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چپنه پکې ساتل کیږي او هر ورځ سلګونه کسان دغه زیارت ورزي. د پخوانی ولسمشر امید کرزی د واکمنۍ پورستوی میاشتو کې د خرقه مطهره زیارت د ریاست په توګه ومنل سو او په دې توګه د حج او کاف وزارت په چوکاټ کې ځنګړي بودیجا او شاو خوښ پیتام نتی ساتونکو ورته منزور سول.
مامورید شرکان د هر چارواکي وایي د ولایت په خرقه شریفه کې د وسلوال نښتې په تور د خرقه شریفي د رئیس په ګډون شپاړس کسان نیولې دي. په افغانستان کې د سره صلیب کمیټه وایي د جنگ جګړو له امله په دې وروستیو کې د هغو معلولینو شمیر چې د دوی اورتوپیدي مرکزونو ته ورځي زیات شوی دی. دغه څرګندونې د دې نړیوالو کمیټې مسؤل نن په کابل کې د اورتوپیدي مرکزونو د دېرش کلنو فعالیتونو په لمانځن غونډه کې وکړې. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې مسؤول وویل چې په وو مرکزونو کې د بیلابیلو دلایلو له امله هر کال له لس زرو زیات کسان دغو مرکزونو ته مراجعه کوي. فیروزه عزیزی پرې راپورټ لري.
په افغانستان کې د سره صلیب کمیټې مسؤلین وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د جنگ جګړو له امله د ملولینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې استازی کان پیډرو د چهارشنبې په ورځ د همدغې کمیټې د اورتوپیدي مرکزونو د دېرش کلنو فعالیتونو په نمانځ غونډه کې وویل چې د دوی د فعالیت په دېرش کلنه موده کې شاوخوا 200,000 ملولیت لرونکو کسانو د اورتوپیدي مرکزونو ته مراجعه کړې چې د ملولیت لاملونه یې بیلابیل دي.
تر دې مهاله د افغانستان په ولایتونو کې زموږ اړوند د ارتوپیدۍ وو مرکزونو کې 180,000 کسان ثبت شوي دي. هر کال له 10,000 نه تر 12,000 کسان دلته ځانونه راجستر کوي. له دغې شمېرې نه بیا 1500 کسان په جګړو او انتحاري پیښو پورې اړه لري.
ښاغلی پیډرو په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د جګړې پر زیاتوالي او د چاودنو او ناامنیو له کبله د ملکي تلفاتو د کچې پر لوړوالي هم اندېښنه وښوده. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما راپور ورکړی و چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو او جګړو له امله له 400,000 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ګارډین ورځپاڼې د راپور پر اساس بیا په 2018 میلادي کال کې د بمي چاودنو او جنګ جګړو له امله 3,019 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د کابل دفتر د معلوماتو له مخې چې دوی په تیر یو کال کې تر 200,000 مصنوعي غړي، 40,000 ویلچرونه او 80,000 لکړې جوړې او ملوینو ته ورکړي چې له دوی سره په فزیکی فعالیتونو کې مرسته وکړي شي. په ورته وخت کې د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروزدین فیروز چې په دې غونډه کې یې برخه اخیستې وه وویل چې د ټول هیواد په کچه د اورتوپیدي 22 مرکزونه شته چې وایي د سره صلیب کمیټې او پاتې نور د روغتیا وزارت او نورو نړیوالو بنسټونو اړوند دي.
وایي په در حدود گفتم 3-5%
د څلور نه تر 5% د افغانستان نفوس معلول دی چې دا معلولیت نه یوازې د جنگ جګړو بلکې د ترافیکي پیښو چې تر 14 نوم زیات تلفات اړوي دي او همداراز د ولادي او ځینو نورو
د
عامه روغتیا وزیر اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې له ملولینو سره ناسم او تبعیضي چلند کېږي او ټینګار وکړ چې د دغه نامناسب چلند پر ځای دې د ملولینو سره مرسته او د دوی ملاتړ دې وشي چې په ټولنه کې خپله فعاله ونډه ترسره کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د اورتوپیدۍ یو مرکز هم په ناامنه هلمند ولایت کې پرانستل شوی دی. په هلمند کې چې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې د ماشومانو لپاره د ګوزندې ناروغۍ پر ضد واکسین کمپاین بیا هم له ستونزو سره مخامخ دی. ویل کېږي چې د طالبانو او روغتیا پالانو ترمنځ ستونزه چې واکسین د کور په کور نه کېږي نه ده هواره شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي هلمند دی چې د پولیو ضد په دغه فرعي کمپاین کې به چې د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوی د افغانستان د 12 ولایتونو په 109 ولسوالیو کې له 5 ملیونو زیات د 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د هغه ولسوالۍ دي چې تر ډیره د پولیو له خطر سره مخامخ دي. د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې هم دغه کمپاین په پام کې نیول شوی دی. په هلمند کې ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د پولیو ضد مبارزې پر لارو چارو یو مفصل راپور لري.
په هلمند کې د پولیو پیښو په داسې حال کې په زیاتېدلو دي چې د نږدې لسو میاشتو راهیسې د پولیو یا ګوزان په ضد واکسین د طالبانو په سیمو کې د دوی سره پر دې اختلاف چې کور په کور دې نه کېږي نه تطبیقېږي. د هلمند د روغتیا ریاست مسؤلین وایي دوی مجبور سوي دي چې د طالبانو دا خبره چې واکسین د جماعت په جماعت وسي ومني او دا ځل نسبت نورو دورو ته چې نږدې 80% ماشومان پاتېدل ډېر کوچنیانو ته واکسین ورسوي. د هلمند د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم وایي اوس نو د خلکو مسؤلیت دی چې خپل ماشومان جماعتونو ته ورولي او د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
دوه بخش لري د پولیو د منځه وړل، یو یې جهاني او بل یې د افغانستان د خلکو. ډېره برخه یې د افغانستان په خلکو پسې لري. افغانستان خلک باید خپل بچانو غم خوري، افغانستان خلک باید خپل ولس غم خور وسي، د افغانستان حکومت باید خپل آینده نسل چې هغه تقریبا سبب زموږ په ځایو ناستي حکومت په چلی دغه غم خوري هغه په سالم سات لویان کی او مایوب ځوانان جامعه ته وړاندې نه کی. دوی باید خپل کشنان اته چې زور رسېدای په پیسو یې واکسینوالي او دا کار د دوی وظیفه ده. دا دوی باید کړی وای کوي هم ترې واده خو مشکلات هم شته. د دې ترڅنګ د مالی سپورت د واکسین د برابرولو او د دې مسولیت جهانی دي. نړیوال صحي سازمان او یونیسف ادارې په زیاته کې د بیل ګیټ په فن باندې، د کاوی په فن باندې، د عامې روغتیا د وزارت سره په همغږي ټول لوجستیکی چارې د غو د خو تمیلیږي تنظیمیږي سپلای کیږي چې هیڅ نو مشکل په غشانو کې کمش د سپلای او د لوجستیکی مسایلو د خو نه دی راغلی ټول شان آماده دي مونږ ته ډیر مسولیت وس موږ د ولست دي موږ د خلکو دي موږ د دولت دي موږ د دولت مخالفین دي
حازم ول سره لدی چې د وسلوالو په سیمه کې ټول هغه اصول او قوانین مراتوي چې دوی شې خو بیا هم نه پویږي د پولیو د تطبیق اصلي ستراتیژي چې کور په کور د ولې طالبان نه مني د پولیو واکسین پر ځاکارانه ډول ویشل کیږي او هر څوک صلاحیت لري چې هغه خپل ماشوم ته ورکړي یا نه خو که د پولیو واکسین جبري سي ګټه کولای سي مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي اکثره خلک هغه شیانو ته چې په زور بغاړ نه نږدي شغلی ځواکمن د خلکو نه غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان د ابدي پالج نه وژغوري او د پولیو په ضد واکسین ورکړي
هر کار چې جبري سي خلک بیا بل فکر کوي او زه فکر نه کوم چې خلک په جبري کار باندې نظام چې څومره کار پر رضاکارانه او په خوشحالي یا عمر کار پر مختګ کوي زه وایم کوم واکسینونه یا امپولونه چې د دې ځای ځي هغه هلته نه تطبیقیږي خرڅیږي هر څوک غواړي چې خپل اولاد واکسین کړي هر څوک غواړي چې اولاد یې صحتمن وي مګر چې عملاً عملي سي او بې کفایت نه وي
په هلمند کې د پولیو په ضد هلې ځلې په داسې حال کې ډېرې سستې پر مخ روانې دي یا خلک خپلو ماشومانو ته د هغه پر ورکړه ټینګار نه کوي چې په دې ولایت کې څلور پیښې ثبت شوي دي چې درې په نوزاد او یوه یې په نادلي ولسوالۍ کې ده د هلمند د روغتیا مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې ولایت پوره چاپېریال د پولیو په وایروس ککړ شوی دی په داسې شرایطو کې نو د حل لار څه ده که طالبان هم راضي سي او واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي څنګه کېدای سي پولیو د منځه یوړل سي د لشکرګاه اوسیدونکو او مدني فعال عبدالجلیل مجددي وایي په کار ده چې خلک د پولیو په ضرارو وپوهول سي
زما په نظر دا چې د دې پر ځای چې واکسین جبري سي د دولت باید چې و خلکو ته هم پوهاوی ورکړي او د دې ترڅنګ باندې دینی علما باید چې د منبر د لارې پر خلکو باندې اجازه وکړي د دې په ارزښت باندې خلکو ته هم پوهاوی ورکړي چې واکسین یو شکار دی او دا چې تر سره سي دی د ناوړو ناروغي څخه نو شاله راېدا ده چې هم پوهاوی خلکو ته ورکول سي خلکو ته هم خدمات نه دی وړاندې کړي کوم چې لازم دي خلک یې په دې نه دي کانې کړي چې راسي تاسو دغه واکسین وکړي دا د بې کفایتۍ ده
دمګړې د افغانستان په اولس ولایتونو کې د پولیو په ضد واکسین روان دی روغتیا پلان وایي هلمند کې به هم راتلونکي دوشنبه پیل سي ما کور په کور نه بلکې جماعت په جماعت اوس مهال په افغانستان کې د پولیو یو ویش پیښې موجود دي چې نه په کندهار دوی په روزګان څلور په هلمند دوی په ننګرهار درې په کونړ یو بل هم په نورستان کې سب څه ودم محمد علي استایي د ازادي راډیو هلمند
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او سمي ونړيواله موضوع په موسکو کې د روسي او ترکیه ولسمشران نن د سوری په اړه خبرې کوي اسمت سروان ته بغښ شو
ترکیه او روسیا د سوریه په جګړه کې دوه مخالف اړخونه وو او لا هم دي روسیا د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي خو ترکیه بیا د هغو مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنگي شي مګر د دوی ترمنځ د همکارۍ مسأله وروسته لدې مطرح شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر دسمبر وویل له سوریه څخه به خپل شاوخوا 2000 پوځیان وباسین د جنوري په 28مه اردوغان وویل چې له پوتین سره به د سوریه په جنوب کې د امنیتی زون په اړه چې کنټرول به د ترکیه په لاس کې وي خبري وکړي د دې سیمې اوسیدونکو په خټه کرد دي ترکیه لډیرو کلونو راهیسې په خپل خاوره کې د پی کی کی له کورد بلتون غشتونکو سره مبارزه کوي ترکیه وایي چې د سوریه کوردان د پی کی کی ملاتړ کوي او هغه ته پناه ورکړي ده له همدې ویری د ترکیه پوز د سوریه پر دې سیمې حمله هم کړې دي خو د سوریه کوردانو نه یوازې د تورونو رد کړي بلکې د ترکیه له لوري د امنیتی زون له جوړېدو سره هم مخالفت کړی دی همدارس وروسته لدی چې ترامپ وویل چې له سوریه خپل ځواکونه باسي د سوریه کورد ځواکونو د سوریه له حکومت څخه وغوښتل چې د ترکیه د یرغل په وړاندې له دوی سره مرسته وکړي
به حمله اسمت سروان سره پات کیږو د فضايي تحقیقاتو په اړه د چې ناسا او پورې ورسوي کې اقدام کړی سروان صاحب مو خبر کړی
سپوږمۍ ته د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې استول ستور بیړۍ انسایټ له ځان سره د زلزلې د معلومولو لپاره سینسر هم وړی دی چې اوس یې پر مریخ ایښی دی چې د مریخ تر سطحې لاندې کمزوري سیګنالونه وڅاري د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور لمخې د ناسا انسایټ لندر د مریخ تر سطحې لاندې ټکانونو د ښه اوریدل کېدو لپاره له یوې ځانګړي وسیلې څخه کار اخلي. د تیرې میاشتې په وروستیو کې انسایټ خپله زلزله معلومونکې آله پر مریخ کې خوده او اوس یې د مریخ له سطحې لاندې برخې سره ارتباط نږدې کړی دی. له دې سره به لندر یا انسایټ هغه کمزوري سیګنالونه څارلی شي چې په عادي ډول اوریدل کېدای نه شي. په همدې لټ کې انسایټ څو ورځې مخکې خپل وسایل تنظیم او له سینسرونو سره یې وصل کړل.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مه هېروي. خو اوس فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر نن د ولور پوری دولتي پلاوی په مشرۍ سویس ته ولاړ. تمه ده چې اشرف غنی به د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي او په سیمه کې به د افغانستان پر اقتصادي رول خبرې وکړي. واشنگتن تایید کړی چې د افغانستان لپاره د امریکا پلاوی روانونه په قطر کې د طالبانو لاستازو سره کتلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په ویلامی کې راغلی چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر د وی برخې په توګه د جنوري پر 28مه په دوحه کې د طالبانو لاستازو سره خبرې وکړي. تر دې وړاندې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې به د طالبانو او د امریکایي پلاوی خبرې نن هم دوام وکړي. دوی وایي چې د دې خبرو وروسته به د مذاکراتو نتایج اعلان شي. په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر قطې د تیر ورځې د برید طرح ووژل سو. د ملي امنیت ریاست لخوا په یوې خبرې سوي اعلامیې کې راغلي چې تیر شپه د امنیتي ځواکونو په میدان ښار کې د قومندان نومان ځای تثبیت او هوایي برید ورباندې وکړ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوز یو الوتکه لوېدلې ده. د پاکستان هوایي ځواکونو په اعلامیې کې ویل سوي چې دا پیښه نن چهارشنبه داسې مهال وسوه چې FOPG ډوله الوتکه په روزنیز ماموریت بوخته وه. د اعلامیې له مخې پیلوټ په دې پیښه کې وژل سوی دی. د دغې الوتکې د لوېدو دلیل تر اوسه نه دی ښودل سوی. تاکل سوی ده چې نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. په دې لیدنه کې به د انقرې پر دې وړاندیز خبرې وسي چې په سوریه کې یو امنیتي زون رامنځته سي. او بلغاریا په پام کې لري په دغه هیواد کې د پانګونې په بدل کې د تابعیت ورکول ختم کړي. د بلغاریا د عدلیه وزارت تیر ورځ وویل چې دغه سیستم ونتوانید د هیواد ته د پام وړ اقتصادي ګټه ورسوي.
یوسف خان زدران هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ بورډ ملي لوبغاړو د هندوستان په بنگلور ښار کې تمرینات پیل کړل. کرکټ بورډ وایي د یاد تمریناتي کیمپ هدف په راتلونکي فبروري میاشت کې د آیرلینډ پر وړاندې د سیریز لپاره چمتووالی دی چې سربیره پر دې به دغه کیمپ د راتلونکي نړیوال جام لپاره هم ګټور تمام شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د دوشنبې په ورځ دغه تمریناتي کیمپ لپاره هندوستان ته ولاړل. د یادولو ده چې د افغانستان ملي لوبډله راتلونکي میاشت د آیرلینډ پر وړاندې 15 ورځنۍ 3 شل ورځې او یوه ټیسټ لوبه لري چې د فبروري میاشتې په 28مه به پیل او د مارچ تر 19 نیټې پورې به دوام عمومي. په خوست ولایت کې د افغانستان د اساسي قانون د تصویب اونۍ په مناسبت د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د اساسي قانون د تصویب اونۍ په مناسبت د خوست فوټبال فدراسیون لخوا پیل شوې سیالۍ د خبریالانو کاروان کلب په بری پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې د خوست ولایت 8 لوبډلو ګډون کړی و. په یادو شویو سیالیو کې دویم ځای همت کلب او دریم بیا د پوهنې ریاست متون بابا لوبډلې ترلاسه کړ. په دغو سیالیو کې د غوره لوبغاړو د انتخاب ترڅنګ مخکښ لوبغاړي په مادي او مانوي جایزو هم وستایل شول. او روسي خبر دا چې د اسیا د ملتونو جام سیالۍ 8 لوبډلې معلوم شوې. دا لوبډلې چې د ګروپي سیالۍ روسي 8 غوره لوبډلو ته لار پیدا کړي سیالۍ سر له سبا پیلېږي. دا 8 لوبډلو پړاو په سیالیو کې ویتنام له جاپان، چین له ایران، جنوبي کوریا له قطر او استرالیا له اماراتو سره لوبې لري. دا سیالۍ به د جنوري تر 25مه بشپړې او لاغې وروسته به 4 غوره لوبډلې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او اوس هم د ازادي راډیو 2:19 خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې لدې چې جون پښې بو کې خبرونه واوري په موکړې د اساسي بشري حقوقو 19 پروګرام ته
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و به وایو چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زور